په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کډه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 2 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له ملیحې حمیدزاده وو.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر حامد خان لخپل دنده استعفا ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول بریټ پټړاو د تورونو دریو کسانو د پانسي سزا او درولو حکم ورکړي. او د امریکا په نیوهام شریعت کې د ولس مشر راتلونکو انتخاباتو لپاره په امیدوارانو کې برنی سانډرز او ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې ده. تفصیل د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټیننټ جنرال حامد خان د شورو په ورځ لخپل دنده استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. خپل استعفا خط چې نوموړي نن د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې پکې ویل دي چې په دې وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا په رشوت خلاف کان اکټ کې د ځینو بدلونونو له امله د ډی جی احتساب کمیشن په حیثیت یې رول محدود شوی و. د خیبر پښتونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغي کړې چې تیر ماښام د پېښور پکې سهانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجی حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو وژلو. د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر ذوالفقار علي خان نن مشال ریډیو ته ویل دا وجر شوی حاجی حلیم جان کورنۍ وای چې نوموړي تمخ کم دړکې ورکړې شوی خو صوبایي حکومت یې په تحفظ کولو کې پاتې راغلو. بلخوا صوبایي حکومت وای چې دوی ټولو وګړو ته د تحفظ لپاره وړاندې هم ګامونه پورته کړي دي او اوس یې هم کوي. د پېښور لیډی ریډینګ اسپتال انتظامیه تېره ورځ د کار بندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له اسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د اسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ اسپتال د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې د اسپتال په ایستل شو کارکوونکو کې شامل دي نن مشال ریډیو ته ویل
مون قانون منو مون عین منو مون ملک دیدا مون هر څه منو هو تاسو ما تدوې چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلاخ سپې تلې بس ما باندې بچړه راکاږي ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې سمره پریویلیجز دي سمره دغه حقوق دي سمره دغه انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ د ورکې مونږ په تعلق سره کولی ونی خو دې خو دې ونو کار دی.
بلخوا د پېښور په اسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کار بندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. هغه د پاکستان کمی هوایي شرکت پی آی کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز ته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تین ماښام په کراچۍ کې د پی آی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سوهیل بلوچ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن نه مونږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. مونږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آی د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. مونږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو مونږ د خبرې کړي.
د پی آی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی په لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د ادارې 3 کارکونکو وژل شوی و. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ جسټس دوست محمد او جسټس قاضي فایز عیسی باندې مشتمل دوه رکنی بینچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. علي رحمان، محمد زبیر او تاج محمد نومي کسانو ته پوځي عدالت په سکول بریټ کې د سہولت کارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. وروسته بیا دغو کسانو کورنو د سزا پر ضد د پېښور هایکورټ کې اپیل وکړ. چې یاد عدالت مسترد کړ او وروسته دوی بیا سپریم کورٹ کې اپیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو پوځي عدالت اوو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه چې تیر کال د دسمبر په دویمه څلورو کسانو ته په کوهاټ جیل کې پانسی ورکړل شوه. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوها ته رسېدلې. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس د خرڅولو او اخیستلو لازنامې پر لاسلیک کولو سربېره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده. نوموړي به د خپل دورې پر مهال دواړو اړخیزو اړیکو ته پر ودې ورکولو سربېره د توانا تجارت سرمایه کاری او دفاعي څنګه کې د مرستو پر زیاتولو خبرې کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خبره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور لمخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. تر ډیم لاندې په میلیونونو اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دغه ډیم په غیر مستحکم بنیادونو جوړ کړل شوی او په مسلسل ډول اغیزمنېږي. په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لږې مودې قبضې پر مهال له مخکې نه خستهحال ډانچې ته یې نور زیان ورسېدو. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا لاغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سینیټر برنی سانډر د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت مخامخ 8 بجې رای ورکول بند شوې، لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونلډ ټرمپ په سلو کې 40 رای ګټلې دي. بیا د ډیموکراتانو نه برنی سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیو هامشیر ریاست په سلو کې 50 رای ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تک کرنسو به یو د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 105 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پېښور هسپتالونو ډاکټران او همدارس پیرامیډیک سټاف نن په دویم ورځ هم په هړتال دي. د لیډینګ هسپتال د پیرامیډیک سټاف یو مشروعي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړي.
زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما څوک مال بلا هسپتالي بس ما باندې بچاړه راکاږي څنګه په هړتالونو څوک لیونی خوري دا خو د لیونو کار دی.
پرون د پېښور په کیسخانه بازار کې ناسرګند وسلوالو دغه خار یو مشهور سوداګر حاجی حلیم جان په ډزو وواژه. دغه زوی وایي چې حکومت ته د پلار د امنیت په خوند چې حکومت یې د پلار د امنیت په خوندیتوب کې ناکام شوی دی.
افغانستان دل سره اوس موږ واس نشته فدرل ایز ویل اس پروینشل ګورنمنت فیلیر دی.
او د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د پېښور په پریس کلب کې د یوې خبري غونډې له لارې یو بیا د پاکستان پاک چاینا اقتصادي راهداري په مغربي برخه د توانایي پروژو جوړولو پر خبره ټینګار کړی دی.
جوب نوونی ستار جنوبی اضلاع باندې تیر کې د سره اف ار د سره ایجنسیانو د علاقې خلکو ژوند په بدل شي.
د مشال رادیو 219 پروګرامونه هم اوري. هیردا له موږ سره اوسه. اولنی موضوع تر ازور دونکو د پیښور لیډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیس کول لوجه شپارس کارکونکو له هسپتال ایستلی. د هسپتال د ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبای تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیس اعلان کړی دی. بلخو د پیښور په هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیس روان دی چې د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوې ده. د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صوبای حکومت د جمعې تر ورځې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به په ټولو صوبه کې کاربندیز پیلوي. په دې اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن د لیډی ریډنګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنۍ داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به یې د سپیشلسټ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغې ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال له د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړېدونکي سپیشلسټانو په شمېره کې کمی راشي، نو ځکه دوی کار بندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، اوس هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز ته. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسٹیٹیوٹ چې دی په یو شپه کې ختم کړو، نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټر چې دی هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه کې ډېر زیات افیکټ کیږي، نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرۍ ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل اسوسییشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دی وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلت الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبې زما مسلې چې کله راشي زه وسو کوم مال بلاس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دی د اسینشل سرویسز اکټ چې څومره پلاغه حقوق دي څومره داغه انسنټیوز دي اده ټول هیلت ډپارټمنټ ته ورکې مونږ په تعلق سره کولی ونی خوري یو خدای ونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکونکو په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستوندو سره مخ دي. لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغه عبد الله مشال ریډیو ته وویل
نن مې اپریشن او سامان ما غوړو راوړو او د واده سامان واپس کو، اپریشن نن هرتال دی نو سو کو مجبور چې اوس پرایویټ کو وسم نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت هغلته د هدفي وژنو او همداراز بدخورۍ او سړي تښتونې پیښو له ویرې د پختونخوا کاروباریان مجبور شوي چې د هیواد نورو صوبو او ښارونو ته کډې وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د کاروباري خلکو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې کاروباریانو د غوښتنه له هغې وروسته مخته راغلي چې پرون د پیښور په کیسهخانه بازار کې نامعلومو وسلوالو د دغه ښار یو مشهور تاجر حاجي حلیم جان په ډزو وواژه. شبیر جان له پیښور رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر ذوالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې پختونخوا او په خصوص دغه پیښور وړاندې نه د خراب امنیت، بدخورې او اغوا برې تاوان د کیسونو له وجې ګڼ شمېر کاروباریان نور صوبو او ښارونو ته تللي دي، ولی اوس دغه شمېره مخ په زیاتېدو ده او باید حکومت دوی ته تحفظ باور کړي، کنه د خیبر پختونخوا کاروبار او روزګارونه به نور هم خراب شي. بلخوا حاجی حلیم جان چې پرون قصه خانه کې خپل دکان کې د نامعلومه او سوال لخوا وجل شو، زوی احتشام حلیم مشال لړو ته ول چې دوی پلار ته وړاندې هم دړکې ملو شو وي او دوی حکومت او انتظامیه په دې باندې خبره کړې وه، ولی حکومت د دوی پلار ته تحفظ ورکولو کې په مکمل توګه ناکام شول.
الله تعالی دې مخکې زموږ د پیښور خیر وکړي. دا ثانیه چې شوې دې نو دا پیښور خلکو د پاره مې مثال کړې دي. لاست ایئر اپریل مې کې ملو شوې چې بته کالونه وي هغه ته موږ انتظامیه ته پولیس ته چې موږ ورته چې به دې باندې کار وکړي. انفارچونیټلی چې کلم خبره کېده نو خبره راتله چې افغانستان دی، افغانستان دی هلته خلک خو زموږ وس نشته دی. انفارچونیټلی فیډرل ایز ویل ایز پروینشل ګورنمنت فیلیر دی چې سی وی نه کړی.
په دې لړ کې د پیښور د پولیسو سره بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، ولی هغوی سره خبرې اترې نه شوې. بل خو د خیبر خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لړوتو ویل چې دا صوبا د ډېر وخت راسې تر هغه ځپلې زپلی ده ولې دوی سره د امنیتي ادارو هڅه کوي چې دلته کې امنیت پزې کړي. پرون په قصه خانه کې وجل شوی تاجر حاجی حلیم جان زوی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر روزه کې هم د دې کور ته چودیدونکي مواد اخودي شو چې په کیسه قسمه ځاني زیان نه شوي او د هغې باوجود هم پولیس او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آی ای مشران وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی چې تر هغې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړ. په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د نه یا سه شنبه په ماخام نه وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولې دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکو څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي د سره سره ټول ملک خپل کارکونکو ان کو تداویل غواړو چې خپل کار پیل کی او کسوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ د خبرې کې د یوې پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی آی ای لاہور پنجاب دا اعلی وزیر شہباز شریف سر ملاقات کی دا پی آئی اے کارکون کو دا مشر تر مخ پا دا کمیٹے کی سہیل بلوچ، ہدایت اللہ، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل لی. بل رخت دا پی آئی اے ویان دانیال گیلانی تر مخ دا تیرو دور دور حسی دا جازونو تگرا تک شروع کرے شوے ولی دا کارکون کو دا احتجاج لکبلا شاو خوش پک سو پروازونا منسوخ شوی او ادارے تا دا دونیم عرب روپون زیاد تاوان رسیدلے. دا پی آئی اے کارکون کو اتور زیولان دے حکومت لخوا دا دغه ادارے دا شخصی کولو یا خرسول پر زد احتجاج پیل کرے او پا کراچے کی دا کارکون کو یو احتجاجی مظاہرے پر محال ڈزی شوی وی چی پا کی دو کسان وجل شوی و دا دغه پیخی نورستو دا پی آئی اے کارکون کو پا ملک کی دننا او بہر تلون کی جازونا ودرولی و او کاربندیزی پیل کرے ہو. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شبگردی مکمل ختم ہے
افغانان سوال داری بے شک چکا
زینہ دیرہ سخت راگانی تیرہ یا ہر چکی یہ
سکتا دوستہ مطالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت پلان لري چې لکاشغر گوادر اقتصادی رهدارت څخه جنوبی ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه پروس په پیښور پریس کلب کې د کمیونست پارټۍ لخوا راغوښتل شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلۍ غړی شهریار اپریدی هم په دغه غونډه کې موجود و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې دوی څه فیصلې وکړي.
محبوب اللہ سی پیک کو پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بانے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری کہ آگے بانے سیکیورٹی کنسرن بھی تھا سو ایسٹرن روٹ پریفر کو نہ خبر ہے مجل تھا پاکستان نہ خپل مشران نہ مخکی کے خواہ دے بانے نن ٹول یونینیمسلی اگری تھی کہ ویسٹرن روٹ چرا زوب نہ ونیستا ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان نہ مخی نیا والی نہ بلکہ ڈی آئی خان نہ جنوبی اضلاع بانے تیر کے دے سارا ایف آر دے سارا ایجنسیانو دے سارا دا سیٹل ایریا دے علاقے خلق و فن کو بدل شی اور دے نہ دا محروم ون ظلم دا دے دے وجہ نہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ اور دے دے پارا دا پریس کانفرنس شیو دا غنڈ شیوا کہ مو کو ہری اللہ عمل اختیار ہوں پہلا گو مو کوشش کرو کہ مو گورنمنٹ کنسرن سٹیک ہولڈرز اعتماد کے واخلو چائنیز لخبل کی اسپریٹ کو اور کہ خدا ما کا خدا ما کا ڈیمانڈز نہ بھلکی کی یا دا ہو بدنیتی بھی نہ بیا بمو رگن اللہ مو لاسٹ آپشن دا
شاہ نوزدی کی یعنی سوال دل تزما دادی چی وزیر اعظم نواز شریف دو ځل آل پارٹیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارٹۍ راغوښتې هغه سره کول وعده وکړه لاغه وروسته ولی بیا هم تاسو ګیلمن یاست آیا هغه وعده پر ځای کوي نه که تاسو ډیر په تادی کې یاست
دغه دې چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مخبل आवाज وی چت کړ د احسن اقبال صاحب چرا اغه په کوم فیل کې تر اوسه تزاد پاتې شوی دا او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس وو د کې دا شې اګریشې او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ډی ای خان نمیاوالی مخ کې چکری لا حاصل شنو دی باندې مو خپل आवाज وچت کړ وندا وجه دا چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټیډ یو او مو مین ابجکټیو دا چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي
خوشریار صاحب دی تاسو خبر وو چې تاسو څه دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو څه ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل شوی دی
نو اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړه هغه د ډی خان نمیوالی نمیوالی هغه کړه دا نو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسټرن روټ هغه د پاره فند مختصي هغه باندې کارم شروع شي کاری کې ایل ان جی دا کا 6 لین ہائی وے دا او کا موٹر وے دا ټول چې دی ډیو کمټمنټس ورو سره شي هغه نه دا د جنوبی اسلام مستفید کی
د پاکستان په کمی سملا کې د تحریک انصاف ګوند له غړي شهریار اپریدی سره مو زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې له دینی عالمانو سره سلام مشوره کول پکار دي دوی وايي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واغستل شي په دې اړه د رابی اکرم خان رپورټ ورو
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جمعهونه او د جمعې خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره او دغه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې واخلئ تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغه به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکړي او فرقوارت نه به هم منه کوي او د اتحاد امت د اتحاد خبره به هم کوي
په دې سبا چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جماعتونو ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړي کیږي نو د لړ کې د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیا هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپويږي منګه خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکل تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړي
د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبلا یزوی په کار ده چې د جمعې خطبه په لړ کې حکومت او عالمان په یو صفه شي دی وایي
حکومت ته په کار ده چې د عالمان نو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي او دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته وایي خطباو ته چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخت پابندی لګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب.
واضح دي به د ورستو کې د سند صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبې د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خورونکو تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
اسلام آباد رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخلو اعلان وکړ. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوه چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی. په دې عملیاتو کې د وژل شو کسان مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. پښتانه دا چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخلو د اګام ولې واخیست په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. هم دې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے تاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دنن دا سڈیر خلق ول چے دا دا بچاولو کوشش کاوه پدوی کی ترٹولو خکارا کس چودری نسار وو دا ټول ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفسین جنو یو ویډیو خبره کړه چې پکې له داعش غوښتنه کړې و چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودری نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پو ډاکټر اسن اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمت عملی بولی. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکار دوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې په کې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لګ ل خپل خبرې پر شاشه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شاشه ویل خو د په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نخانی نخکاری
جو سوچ ہے اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلې دی. د شهدا فاونډیشن په نوم اداري غړو د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درنیمې بجې کې دون کې دی د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی څور.
خیبر پختونخوا اعتصاب کمیشن مشر ریټایر لیوټننټ جنرال حامد خان نن لخپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا خط کې ویل شوي چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومته غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته له هغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو ووژلو. د پېښور لیډي ریډنګ هسپتال انتظامیې تېره ورځ د کار بندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له هسپتاله ویستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی، خو ویلي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور انوي پبلک سکول په حمله کې ککړه درېو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ د رکنی عدالتي بنچ د هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحا ته رسېدلې. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس خرڅولو او اخیستلو لازنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د ډیم لاندې په میلیونونو اوسېدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا لا هغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیوهمشر ریاست کې د دې هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه مراوړي. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي، او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمي یې تیاروي.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. اله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساينزانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې سلور نیم عرب کال وړاندې د دوو سیارو ترمنځ تصادم په نتیجه کې ځمکه په وجود کې راغلی وه. په لاس انجلس کې یونیورسيټي اف کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ساينزانان وایي چې ځمکه او تیا نومي وړي سیاري تصادم دومره زورور و چې د دې په نتیجه کې یو نوی سیاره په وجود کې راغله. د دې تحقیق لپاره مالی مرستې د امریکا خلائی ادارې ناسا، ډیپ کاربن رصدګا او یورپی تحقیقاتي کونسل ورکړي او دا په ساينس نومي مجلې کې خپور شوې دي. د دوی تر مخه دا تصادم هغه وخت شوه چې کله د ځمکې عمر 10 کروڑ کال وو. د ځمکې او تیا تصادم په اړه له مخکې نه هم معلومات موجود ول. خو ساينسدانان وایي چې د تحقیق نتیجې له پخوانی څېړنو نه مختلف دي. د دې رپورت مرکزی محقق پروفیسر ایڈورډ یانګ وایي همدغه تصادم په نتیجه کې یو ټوکړه ماته شو او هغه سپوږمۍ جوړه شو. د تحقیق پر مهال ساينزانانو له سپوږمۍ نه ترلاسه شوی نمونو جاج هم اخستی او دا یې په هوای او ایریزونا کې آتش فشاون کې کمرو سره پرتله کړي او یو شان یې ګرځولی دي. پروفیسر ایڈورډ یانګ په وینا نظام شمسي کې دوه اجرام داسې دي چې د اکسیجن آیسوټوپس بالکل یو شان وي او په دې کې هیڅ فرق ناراضي او نه هم په دې کې فرق کول ممکن وي. په برتانیې کې د سپوږمۍ خاوره او ځینې نور ټوکرې د وزیر اعظم په کور کې په یوه الماری کې خودل شوې دي. په برتانیې کې وزیر اعظمانو ته دا مسله وا چې سپوږمۍ ته لومړی انساني خلایي مشن اپولو 2 کې تور مزلو له سپوږمۍ نه کومه خاوره او نور ټوکرې ترلاسه کړې وي هغه په کوم ځای کې کیږي. د توفی له دوی لپاره یو مسله هم جوړه کړې وه. په دې وروستو کې د سپوږمۍ خاوري تذکره او د دې لپاره د ځای ټاکنې خبره د بریټیش نېشنل آرکایوز په رپورت کې کړي. دا رپورت یو سل او اته اویا صفحې دی او په دې کې د دیشتو کالو خطو کتابت تفصیل موجود دی. یاد دی چې سپینې ماڼۍ د سپوږمۍ سلور سلور ملي ګرامه ذرات په هغه وخت کې یو سل او 15 هیوادونو ته د خیر سګالې په بنیاد قوت کړې وي. په 1900 کال کې د امریکا ولسمشر نیکسن د برتانیې وزیر اعظم هیرارډ ویلسن ته د سپوږمۍ خاوره ورکړې وه چې د لرګي په یو باکس کې ایښودل شوې وه. په یو تازه تحقیق کې معلومه شوه چې د ریاضي سانګې جیومټري یا علم الاشکال استعمال په ماضي کې د لګول شوو اندازو نه څور له سبا کاله زړه ده. د تحقیق تر مخه قدیم بابل خلک د جیومټري له حساب کتاب د لاري په شپه کې د مشتري سیاره معلوموله. د دې تازه تحقیق نه وړاندې داسې خیال کېدو چې د جیومټري استعمال څور له سمه پیړۍ کې شروع شوی و. دا نوی تحقیق په ساينس کې مجله کې خپور شوی دی. په جرمنی کې هیمبولت یونیورسيټي پروفیسر میتیو اوسن درهاو لیکي چې دوی د دې خبرې ته منه کوله. جیومټري یو ډیر بنیادی علم دی او د دې استعمال د ساينس په ټولو څانګو کې کیږي. د قدیم بابل یا کلدانی سلطنت خلک د موجوده وخت عراق او شام په سیمو کې اوسېږي. دا تهذیب اتل سبقه لوړاندې وو. د خاورې په تختو قدیم رسم الخط کې لیکنو نه دا خبره معلومه شوه چې هغه خلک علم نجوم سره هم واقف وو. په لومړي نړیوال جنگ کې په منځني ختیځ کې پاسون ته هوا ورکوونکي برتانوي سفارتکار لارنس آف عربیا سپین ریشمی لباس او خنجر له برتانیا نه بهر اتلو باندې ارزي پابندي لګول شوې ده. د لارنس آف عربیا خنجر او لباس په هغه هیواد کې د ساتلو فیصله د برتانوي ثقافت محکمه کړي. د دې پابندۍ مقصد په برتانیا کې دننه سوداګرو ته ترجیح ورکول دي. د ثقافت وزیر اډ ویزی وایي چې د دغه تاریخي شیزونو په برتانیا کې موجودګي ډیره زیاته مهمه ده. لارنس آف عربیا لومړی نړیوال جنگ کې یو مشهور سفارتکار و چې د عربي هیوادونو مشرانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. لارنس په منځني ختیځ کې د خپل کار له وجې ډېر زیات شهرت موندلې وو او نوموړی یو تربیت یافته آثار قدیمه کارپوه هم وو. د لارنس په کارنامو په 1961 کال کې فلم لارنس آف عربیا هم جوړ کړ شوی وو. د اوسپنې او سپینو زرو نه جوړ خنجر بیا 1,25,000 پاونډ ده. دغه خنجر عرب فوجیانو په 1912 کال کې لارنس ته په تحفه کې ورکړې وه. کوم جدید ټکنالوژي په دې رستو کې ډیر ځار پرمختګ کړي او ډرون یا بے پایلټ الوتکه په هر ځای کې په نظر راځي. خدا وړي کې ډرون جازونه زحمت هم جوړ شوی دی. دا ډرون جازونه د خلکو او نورو الوتکو لپاره خطر هم جوړ شوی. هم دغه وجه ده چې د هالند حکومت یو نوی طریقه موندلې چې بازانو ته تربيت ورکړي چې ډرون جازونه ونیسي. دا تربيت یافته بازونه هغه ډرون جازونه په نخښه کوي چې بیلاری بي او په دې لړکی یو مقامی کمپني خدمات ترلاسه کړي دي. دغه کمپني وایي چې د دې دوه وجوهات دي. لومړی دا چې دا مرغې ډیره د رفتار ده او بلدا چې د ډرون د جازونو نیولو طاقت هم لري. په ایتلی کې د لرغونی آثار په هانو د 14 کروڑ کال وړاندې ته تمسا یا مگرمچ د اډوکو مندلو ادا کړی ده. د دې مگرمچ وزن شاوخوا 2.7 کیلوګرام دی. د زناورتا میچی موسارس نوم ورکړل شوی دی. دا دغه مگرمچ مکمل کوپړې او اډوکی د تیونس په جنوب کې موندل شوی دی. دا موندنه د ایتلی یونیورسيټي اف بولونا کارپوهانو کړې او دا یې ډېر مهمه هم بللې ده. د کارپوهانو په خبره دغه زناور اډوکی په ښه حالت کې دی. وی وای چې دا مگرمچ په سمندر کې اوسېدل او دا هغه وخت و چې ډایناسور زناور هم موجود ول. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Come here, my dear.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې فلم کنګ فو پانډا 3 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم کنګ فو پانډا 3 په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم سالا کلوز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستی زادې دی چې د 26 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم د اکشے کمار ایئر لفټ دی چې تر اوسه پورې د 1,00,000 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوی فلم لندن هاز فالن ویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایریکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په لندن کې د برتانیې د وزیر اعظم د مړینې په مراسمو کې ګډون کوي چې د نړۍ نور مشران هم پکې ګډون لري. په دې موخه د ترهګرو یو ډله کوشش کوي چې د امریکا ولسمشر یرغمال کړي. په فلم کې مشهور اداکار مورګن فریمن هم کار کړی دی. لندن هاز فالن به د مارچ په 2 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Has decimated the British capital.
5 of the world's leaders are now dead.
Get down!
Every major city descending into chaos.
Security is at unprecedented levels in anticipation of the British Prime Minister's funeral.
Your president dies tonight. Brace for impact. Oh my God.
د امریکا مشهور جاز میوزیک سندرغاړي مایلز ډیوس پر ژوند نوی فلم جوړ شوی دی. فلم مایلز اهډ کې مشهور اداکار ډان چډلی کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you want to tell a story, come with some attitude, man.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah.
Send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here. We actually own that tape. Miles!
You own? How much money you got on you? Okay, you're about 19,000 light, but that's a start. I moved to New York, met some cats, made some music.
Studied piano too, huh?
Nah. Just woke up black, knew how to play.
You're black?
The music don't move on and it's dead music. It's all about improvisation.
د هندي سینما مشهور اداکارې کترینا کیف نوی فلم په تور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانډي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم په تور د چارلز ډیکنز په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشن جوړ دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ابیشیک کپور جوړ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کای پوچو فلم جوړ کړی و. فلم په تور به په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے تمہارا سکارف تمہاری کہانیوں کی کتاب چنار کا لال اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے یا پھر عشق
د هندي سینما نوی رومانوی فلم ډایریکټ عشق ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے
کر دیا تو کہہ دیا ہم کو بہو چاہیے
دا درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2113 14500 ولزراتسواتیا او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یو پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وای، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24 نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمه په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټي خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومن د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 13مه صدۍ کې او بیا خاص کر د 13مه صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم بمونږ ته وویل چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وې. او هغه هم دغه اف سی آر چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره تر فاټا اخوا تر بلوچستان غزیدلې و.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. د کې ټول فرنټیر او د بلوچستان باز ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دی په دې باندې لاګو شوی و. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات دغه ایریا لردلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع ډېرې صوبې چې کمی دي ته ووتلې او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وی جنسی او شپږ اف آر چې کم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خو دا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقې چې کوم قبایل ول کبا کوم کې قبیلی اوسېدې قومونه اوسېدل او په هغه کې د هویت او جذبه او د هغه د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نه ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په ځناور باندې د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی ظلم دی زیتی دی نو دا قبایل هویت هغه کومه جذبه چې وه د هغې د ختمولو دپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایل باندې نافذ کړی و.
د پښتنو همدغه سرکشي او د ازادۍ د جذبې له کبله انګریزانو غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یې ورڅخه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلي مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر حربه کارول.
فکر محمد نه مې وو د منسیره وو ا د فوج نه مفرشو ای پی فکر تلرو دغه د خله خبره درته کوي چې ویل چې کله میزو اصلي فوج خبر دیو دا داس خلق تمبیائی چې رنگ نه خودی انسانون دی خودی خیه نه دی پا درندان آوی را طرف دی دا بانی دامی غیش خوری و قلعه چه بل بانی دامی نوی بی اخپل بچه غیش خوری خودی سر چه سا عمالو که ایگه خلق دی انگریزون تسلط قبضه یا حکمرانی ما نلانا مزاحمتی ور سر کرو ایده مزاحمت دا باکول دی پرا چه هر سنمونا ظلم بر سر وشی مانه آ جایز دا پا دی قانون شه دی هر دی هر با په استعمال ولا دی دی ته نه قتل دا انساني حقوق کې خلاف ورزي دی یا څه دی خدای خلک دې به وکوه دا
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دی وتوانې دي چې اف سي ار پر پښتنو وتپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا د میز په مشرانو یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی کا کاټو او مزاحمت شو ورسره او داس مزاحمت څنګه چې دې د خپل علاقې نه د خلک د خیور یکړی وې د انګریزان بیا په وخت په وخت باندې چې څوک کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه پاټار سره بحث کړې درې سلویر سره مړه خلک ونیو باندې بازار سره د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرانو جرګې څو شو سره بیا په پسا مایده ولیکله لکه دا اف سی ار چې سدي دانه مون شرطي نه ولیکل چې دا میزو منل اکثریت خلق نوی منلی اکثریت خلق مزاحمت کو غری تر څه گوزره
کته م انګریزانو اف سی ار د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو د وی حربې پستر کې ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی ار د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون و نه مني.
دا انګریز د مخ کې موږ د قبایلی علاقې چې دغه سبا یغستان ویل کېدلو او به چې کله ترنګ راغلو د دې چې بیا قبایلی علاقې او د ترنګ نه روسم او سم قبایلی علاقې پاتې شوې دي نو په کوم چې د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې د څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمه چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملا او نه شولو نو هر چا د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړی چې هغه نه آزاد دی او یو غلامانه حیثیت دی نو دا علاقې نه د خپلې فائدې او چتورو لپاره یو نام ورکړی شوی دی چې اف سی ار دی نو اف سی ار خو موږ پیرو نه چې اف سی ار دی که څوک وایي دا زموږ روایت دی دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډېر سپیشل دی پاره کې چرته هم ظلم نشته پاره کې چرته هم تیر شپه نشته او هغه کې څه مساوات دی پاره کې عمرګری ده پاره کې عزیزګری ده پاره کې ګوندګری ده کلیګری ده.
اف سی ار د انګریز لخوا پر قبایلو تپلسوي وو خو کله چې په 1923 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته سول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی ار ته دوام ورکړ. اجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست اف سی ار تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل په وځپل.
بد مرغه واحد د سنټرل ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس 1100 کیلومتر چې کومه پټه ده په دې باندې اف سی ار تر ننه پورې قائم او دائم او په دې کې زه ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند په نپس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی ار څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پسته دوی د اف سی ار هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو هغه کې به د دوی د هغه نه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کوم دي هغه هم هغه وټولې ته ورسېدلې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې اف سی ار د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نوموړي زیاتوي انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نشو، هغه ته انصاف ملاو نشو، هغه ته قانون ملاو نشو، هغه ته رول افلان ملاو نشو. نو هغه بالکل یو ځای ته کېښودل شو او مین میدلا د یو انسان د یو سړي جوړ کړل شوی د ظلم د قانون چې هغه ته قانون نشي ویل کېده، هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. ایف سی آر چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډینګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ، هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته اسټبلش کړې وه، ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو او هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه. ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فایده هغه ټولې چې کوم دی د همدغه بونډري ته دغه 1400 کیلومتره بونډري ته راغلې ده، نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا ایف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپل ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د یو بفر زون یا هایلا سیمې په توګه کارولې، همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
کپیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول، نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې او نامه دوی ورکړي؟ دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي، دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د انګلستان طرف ته پرې ولټول. دې دلته چې کوم دی یو ستراتیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی، یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووایي، یعنی په پښتو کې به دې ته دا وو.
په وشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملی ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړي، بلکې دا قانون په خپل د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.